9 4 5 0 1. د ازادۍ رادیو د اتو بجو رواني خبری خپرونې ته مزه امید زهیر مل هر کلی کوم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې چې کړې دي صاحب افغانستان د ټولو کور او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ یو.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی و. تمدنن د اکشن بپور از افغانستان د حج فریضې ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړی ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې وخه زمړه شوې. د والی ویان حافظ عمر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې علت له یو چلوونکي د کورولا ډول موټر بې اختیاره کېدل دي.
دغه پیخه د روزي په سیمه کې سوې وله موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یو سره شهید سوې ده. دوه واړه ماشومان زخمیان دي، په شمول د دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خرابو سړکونو له امله دړول پیښې کیږي. پرون د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یوه ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شلوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون زیمبابوې ته په هورته یوه لوبه کې ماتې ورکړه. افغانستان له دې وړاندې هم له زیمبابوې څخه 3-5 اوریزه لوبې ګټلې دي. په اوکراین کې په اعدام د محکوم شوي برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني وبلله. د شان پینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو ترڅنګ جنګېده روس پلو او بلتون پالو د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې په اعدام محکوم کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کورنۍ خبره کړې لیکل شوي د پینیر محاکمه نمایشي او غیر قانوني وه. شان پینیر په اپریل میاشت کې د ماریپول ښار د دفاع پر مهال نیول شوی و چې تېره جمعه محکوم شو. د هغه کورنۍ په خپله اعلامیه کې لیکلي شان پینیر باید د جنیف د کنوانسیون له مخې د جنګي اسیرانو لټول حقونو برخمن وي. او د جرمني څارنوالي او پولیس وایي هغه سړی چې په روسیو کې په یو جنوبي ښار کې یو ښځه او یو انجلۍ د چړې په ګوزارونو ټپیانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړی او د قتل د اقدام په تور په توقیف کړی. یو 24 کلن هالنډي ځوان چې د چړې په ګوزارونو دغه دوه کسان دور ټپي کول وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی و وروسته په بل ښار کې ونیول شو. د جرمني یو څارنوال پرون وویل چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه اول ولې آدرس مو ازادي رادیو ټکه کوم دی. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې وروسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعاله ډله نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته نه کوم لوی جبهه شته.
په افغانستان کې د بیروزګاری او لږې ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواښ. ملګري ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ له بد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بندي، طالبان غواړي په هر ولایت کې یوه لویه او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي. خو له دې کار هدف څه شی کیدای شي؟ دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سخت قحطۍ وړاندوینه کړې.
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویم نیمای کې درسي ساعت د ځکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبريږي چې نن یې د تاریخ په مضمون کې ځکونکو ته درس وړاندې کیږي. که څام طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالف ډلې حضور نه مني، خو پرون یې په تخار کې د داعش ډلې داتو غړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه یې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لاره هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوخان کې دغه جګړه پرون ماپښین سوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوخان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنې پر مرکز د ده په ټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنه‌انګیز او شبګرا
موصوف بدای د داعش په نوم د فتنه‌ګری او بلواګری ډلې غړ غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. د نیکه مرغه د کشفی او امنیتي ځواکونو لخوا پر سهار عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان وژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپله د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سوي او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په ور ور ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې هغه کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیکي او یا داسې خلک سره مفسدینو او د باغیانو ډله وي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیکي، دا په هر هیواد کې وي. دنه موږ کومه ویره او طرح نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسېدونکې ده. دا وایي 40 کاله د قابلګۍ په برخه کې کار کړی، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي سو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رفسی دي، مشکلات مو دي دي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه وکړي. لکه مو چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت اورسوي چې په دې اکلا یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداری ورکړی دی. خلک وایي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلې ګرانې شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکي فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند د پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیه خورا ګرانه کړې ده.
په هلمند کې خونوم غنم ډیر کړی کیږي خو په دغه علمن کې غنم دوه نه وسپلن ګران دي په 1500 چې هغه د غنمو مرکز دی او دلته لا دونه ګران دي نو په کابل ویرات په غلیر منطقو کې به چې غنم دونه حاصلات نه ورکوي او دلته دونه نه کړی کیږي نو هلته بیا څهحال خوار او غریب خلک د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري نو هغه پر غنم ورکوي که پر غړو پر بس
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو تر څنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندېدلو د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمېدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایي او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغېز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول اندیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په ادارو بدل شوي دي. د فراد ښځو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی خو د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر مؤسسو سره له کوره همکاري کوي.
د فراد ښځو چارو ریاست وایي د طالبانو له حکومت داسې یو مکتوب ورسېدلی چې په کې لیکل شوي دا ریاست د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزیه نورزی وایي طالبانو د 1401 کال له لومړیو دا موضوع تصویب کړی ده. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د ښځو د تخنیکي زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د ښځو چارو د ریاست د پخوا په شان دي، خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک په اړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د ښځو چارو ریاست پخوانی رئیس وایي تر اوسه یې داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د ښځو د تخنیکي زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف
تروسه د اسلامي امارت لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوی چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د ښځو د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره په اړیکه کې یو. هغه مؤسسې چې کار کوي له ښځو سره له کوره په اړیکه کې دي چې کار وکړي.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکوونکي په کور ناست دي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست د تنه نارینه کارکوونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوی دی. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو خو هغه ځواب را نه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپل واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم له منځه یوړ چې دا پریکړه یې په کور دننه او له هېواده د باندې له پراخ منفي غبرګونونو سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لا یې په دې اړه پورته شویو ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
که لیوی خواه د اقتصادی پرمختګ اړتیا لیدل کیږي، لبل خواه د سپورت پر ډګر کې هم دیو هیواد لاسته راوړنې د ټول ملت ویاړ دی. خو د افغانستان د فوټبال ټیم بیا د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه، او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال ټیم تر دې مخکې له هانګ کانګ هم ماتې خوړلې وه. په دې مسابقو کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی چې خپل راتلونکي لوبه به د سه شنبې په ورځ له کمبودیا سره کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند په وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکتا کې د دې لوبې تر بایلل وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تلخ
لبد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډېره ترخه وه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پرله پسې ماته د دې سبب شوه چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنی لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه. که څه هم د لوبې په دوم نیمایي کې زموږ ټیم ښه لوبه وکړه، خو له بده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند تر څنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړۍ مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیره چهارشنبه مخامخ شو چې هلته یې هم خپل لوبه یو د دوه په وړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د آسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانې د آسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نه شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین نونشي کړی خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ به له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشري د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمینې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخته اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوي چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې تر څنګ د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې 28 غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خبرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیق کوي. خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. جزئیات په دې راپور کې. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړه کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي سیمه اوس آزاد شوي دي او نوی پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته سپوه کې باید د نویو عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي. خو دا چې څومره لګښت پرې راځي او دا پلان به څه ډول عملي کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې له پخوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او آن ولایتونو کې لویې دینی مدرسې شته او تر خوا یې د جمهوري نظام لخوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوې له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغل ازغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق پلارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطن وده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بېل کو بده یاد کړي. نه د پوښتنې، نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلې چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. غلی زغم په خبره همدا لامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند بیلګشته. طالبان که څه هم د دې ادا په اړه غبرګون نه ښیي خو له دې وړاندې یې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبرې دیکتاتور نظامونه له دې شیبې په ګټې غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي، له دې لارې د ځان لپاره سرتیری پیدا کوي چې په جګړه کې په درد خوري او تر خواهی هغوی چې له دې مدرسو فارغیږي په دولتي ادارو کې ګماري. دوی غواړي د منځنیو پیړیو یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي.
خغل محق اندیښنه ښیي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصر زده کړو لپاره زمینه برابره کړي. خو ښاغلي ریان زموږ له ډېر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او پکې د زده کوونکو کره شمېر له موږ سره شریک نه کړ. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډېر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړی او تر خوا یې هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د جمهوري نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بېلابېلو دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خوا یې د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستل یې اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو. خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښو دیني عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دیني زده کړو یو بېساری پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دې نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي؟ خو ځواب یې رانه کړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وړاندې یو ډېر شمېر د دینی علومو زده کوونکو د پاکستان په دینی مدارسو کې زده کړه کوله. هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. له دوی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقاني او تر خوا یې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یادونې دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقاني له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمني د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتو په دوستۍ بدله شوه. بلوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان په یو شپې نورو ولایتونو کې د ورته دښمنیو د پای او یوې هوکړې ته د رسېدو راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمته ورڅخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دغې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سل سلو نفر دو سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله د مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وه دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دا هغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زرو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان مرو ونده قریب دو ډیر زر به انشاء الله اغم سره ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوس کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د زمکو غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
او سم اساسې له پیغامونو
سید غازنی ولایت جاندار ولسوالی دی مهمان دی کلی هم دلته موږ دی میری په مکتب کې دی باکو په مکتب کې دلته پولیسو کتابونه بې احکام دی د اتم سیم زده کوونکی هم بېخې کتابو کمی ده کتابونه نسته.
زه د رادیو چلوونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم. طالبان وروڼو نه زموږ دا هیله ده چې هغه په راتلونکي وخت کې چې دی راغلل هغه لګکي د احمدیانو په نام کوم لګکي چې و دلته په افغانستان کې هغه یې ونیول. ان تر اووه میاشتې مخکې ونیول شو، شپږ میاشتې مخکې د کورونو څخه وایستل شو. لاند په کابل کې کرتینو سیمه کې او ارزان قیمت سیمه کې ان تر تر ډېر شو کسانو پورې کسان ونیول شول او ډېر آزاد شول. تقریبا لږ کسان اوس هم پاتې دي چې هغه په کورونو کې ماشومان پاتې دي، سیاسري پاتې دي. نو همدا خلک هم د همدې خاورې دي، د بل ځای نه نه دي روغلي، همدلته لوی شوي دي، د دې خاورې بچیان دي. او دا خو په دې معنی نه ده چې تاسو راشه او لګکی به د دې خاورې نه ایسته کوئ، تهدید کوئ به، شکنجه کوئ به. نو موږ د ملا یعقوب نه دا هیله کوو چې د خپلو ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکی چې بېګناه یې نیولې دي په جیلو کې اچولې دي، چې هر چا اچولې وي، باید همغې پوښتنه وکړله شي، همغه آزاد کړله شي.
درجنان هم د خوست ولایت نه، نو ما د خوست ولایت د مکتبونو د پوهنې ریاست نه دا غوښتنه ده چې د خوست مکتبونه چې دي په خصوصا د شمال پیرانو لیسه، نو دغه کې کتابونه یې اوسه پرانه دي ویل کړي. اول څه هم داسې وه چې دوې نیمې میاشتې وتې چې دی ته یو کتاب اوسه پرانه ده ویل کړل شوه. نو غوښتنه مې دا ده چې دې ته کتابونه ویل کړل شي، که نه ویل کوي بیا موږ شخصي لیسو کې د هیلو چا کې حزدا کې چې وا خو په تېر نه شي. دلته خو خالي وخت تېروي، ځکه چې په خونه کې چې وي توبه نه ښایي په مکتب کې یالې بیا نه دي زده کړي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سره ټکی طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله پستنیدو خوښ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په ارامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي. تمه ده نن د یکشنبه په ورځ له افغانستانه د حج فریضې لپاره د افغانانو لومړۍ ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړۍ ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سږکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 10,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمایي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو ښځه مړه شوې ده. د والي ویان حافظ عمر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښه علت له یو چلوونکي د کورولا ډوله موټر بې اختیاره کېدل دي. پرون د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپخین درې نیمې بجې پیلېږي. افغانستان پرون هم یوه شل اوریزه لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. له دې وړاندې هم افغانستان له زیمبابوې 3-5 اوریزې لوبې پرله پسې ګټلې وې. په اوکراین کې په اعدام د محکوم شوي برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني بللې. د شانپینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو تر څنګ جنګېده روسپلوه بلتون پالو د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې په اعدام محکوم کړ. او د جرمني څارنوالي او پولیس وایي هغه سړی چې په روسیه کې په یو جنوبي ښار کې یوه ښځه او یوه نجلۍ د چړې په ګزارونو ټپیانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړی او د قتل د اقدام په تور په توقیف کې دی. دغه 23 کلن هالنډی ځوان د چړې په ګزارونو د دوو کسانو تر ټپي کولو وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی و چې وروسته په بل ښار کې ونیول شو. د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې زده کوونکو ته جلا شوی درسي ساعت نن په کې د تاریخ مضمون خبرې کی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او رزمو پخیر. په دې هیله چې خوشاله رزمو پیل کړی وي درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې موږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به موږ په سیمه او گاوند کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څل وړې او ژورې شاته پریښودې او په اوسنۍ زمانه کې د پرمختګ راز څه دی؟
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو، او د هغه تر څنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کیښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپلو غوښتنو کې پټول تبلیغوي، او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمېر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کې دی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړه. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنی کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډیر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو یعنی پخوانی وختونو کې لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی سوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومی کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښ سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدی چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د آسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دیني ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول وو او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړی دي، او څه ډول یووالی یې وربخښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیانې ورکړي او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر اتاک سره ټول لمنځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجري پیروي کې اسلام ومنه. د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود،
سجستانی او داس نور علما تر دریم هجری پیړی پوری رشکارا کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستانی علمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخی ریاضی پو، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافی، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دی. د دې له آثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هېوادوالو ترمنځ اغېزې دواړخیزه و. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته یې رابلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعال ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنوز د کوونکو په درس کې مول وستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او خوونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او خوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکی اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی و. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اوریدو سره د دورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسېدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د 40 کاله خپل پاچاهی ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په ښه توګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقه د بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي، شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي، نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه سو کسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشا اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون. د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې ړوند کوي، خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي، هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو، نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي، خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي، د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاته سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډېرې سیمې یې ونیولې او د شاه زمان یې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړ، چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. د مرکزی دولت نه ټینګښت د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلوده چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي. چې په دې سره شاه محمود واکمنی نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینر ماسام اخلي او وژنی. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې د تاسو غوښتنه ده چې د تاریخ پر درس د ښه پوهېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ملکار کھڑے نہ دے، ملکار کھڑے نہ دے۔
ساعت 9